سلامونه ستړي مشه وخت افغانستان کې د مازګر څلور بجې شوې زه سفی ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستو ایم پایل په خبرونو کوو. ایران نن یکشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته خبرداری ورکړ که پر ایران هر راز برید وشي تهران به په جواب کې پر اسرائیل او په سیمه کې د امریکا پر پوځي اډو حملې وکړي. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف نن د پارلمان غونډې ته وویل ځوابي برید د ایران مشروع حق دی. رویټرز د اژانس د سرچینو په وینا خبر ورکړ چې په ایران کې د پراخو لاریونو په ملاتړ د امریکا د احتمالي مداخلې په خاطر اسرائیل د تیارسۍ په حالت کې دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشیل کې لیکلي ایران ښایي تر بل هر وخت ازادۍ ته نږدې شوی وي او د امریکا متحده ایالتونه د مرستې لپاره چمتو دي. په ایران کې د روانو اعتراضونو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر په امریکا کې د بشري حقونو د میشتې ډلې هیرانا په وینا 116 ته رسېدلی دی. د جرمنی د کورنۍ چارو وزارت تایید کړي 22 افغانان چې د جرمنی د منلو رسمي ژمنه ورسره شوې وه له پاکستان څخه جرمنی ته لیږدول شوي. د دوی چې ویلې د پرونی راپور له مخې د جرمنی د کورنۍ چارو وزارت یو ویاند ویلي دغه کسان په الوتکه کې برلین ښار ته رسېدلي. دغه په وینا په وروستیو اونیو کې هغه افغانان چې د منلو ژمنه ورسره شوې وه په څو جلا الوتنو کې جرمني ته بیول شوي. د راپور په بنسټ دغو افغانانو څو میاشتې او په ځینو مواردو کې ان کلونه په پاکستان کې د ویزې د صادرېدو او جرمني ته د انتقال لپاره انتظار ایستلی. ټاکل شوی وه د انتقال بهیر د 2015 کال تر پایه بشپړ شي. د جرمني حکومت د 2015 کال د مې په میاشت کې د زیانکالو افغان وګړو د منلو پروګرام درولی و. سویدن له افغانانو سره د 6.4 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړه. د راپور له مخې دا مرسته به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو تر واک لاندې ځانګړي صندوق ته وسپارل شي. پر دې پیسو به د هغو افغانانو لاسنیوی وشي چې د اقلیمي ستونزو له امله له مشکلاتو سره مخامخ شوي او همداراز به له بېځایه شو سره مرستې وشي. د ملګرو ملتو له ځانګړي صندوق سره تیرونه ایټالیا هم 2.4 میلیون ډالره مرسته کړې وه. او د امریکا پاوز د شنبې په ورځ وویل په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ګڼ بریدونه ترسره کړي. د امریکا مرکزي قومندانۍ سینټیکام په یو بیان کې ویلي نن په ټوله سوریه کې داعش په نښه کړ. په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې په بریدو کې څوک وژل شوي. د داعش وسلوالو د ډسمبر په 14 د سوریې په پالمیرا کې دوه امریکایي پوځیان او د هغوی یو ژباړونکي وژلی و. د سینټیکام په وینا نننی عملیات د هغه برید د غچ اخیستونکو عملیاتو یوه برخه وه. په سوریه کې شاوخوا 1000 امریکایي سرتیري پاتې دي.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. په ایران کې د روانو مظاهرو او ناکراریو دوه اونۍ پوره شوې. مظاهره لمړی په تهران کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د ایرانی تومنو د ټټېدو له کبله پیل شوې خو لمنې نورو ښارونو ته هم وغځېده او سیاسي بڼه یې خپله کړه. مظاهره له همغه اوله سره په تاوتریخوالي هم اوښتي چې د ایران د بشري حقونو د یو سازمان د راپور له مخې تر 14 ورځې 150 کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهي مظاهره کوونکي بلواګر یا ورانکار کسان یاد کړي او ویلي دي چې د نورو هیوادونو په اشاره د حرکتونه پیل کړي. بلورته د امریکا ولسمشر ګواښ کړی چې که ایران د مظاهره چانو زپلو ته دوام ورکړي کلکه ضربه به ورکړي. په ایران کې مذهبي حکومت چې له تیرو نږدې 15 لسیزو راهیسې حاکم دی وخت نا وخت د خلکو له اعتراضونو سره مخامخ کیږي. پوښتنې دا دي چې اوسنۍ مظاهرې له پخوانیو هغو سره څه توپیر لري؟ دا مظاهرې څومره خود جوشه یا خپلواکې دي؟ د دغو ناکراریو دوام د افغانستان پر حالاتو څه اغیز کولی شي؟ تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې همدا او اړوند نورې مسلې له خپلو درنو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي ژورنالیست او د چارو شنونکي جیلانی ځواک، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر حاتف مختار او د چارو شنونکي نجیب الله زاخیلوال. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. که غواړئ چې خبرونه کې ګډون وکړئ د سټوډیو شمیرې درته اعلانوم. که دغه شمیرې سره د اړیکه وس نه لرئ لاندې اړیکه یا مسکال وکړئ چې زموږ تخنیکی همکار بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00 420 112 45 41. یادونه کوم چې همدغه موضوع موږ پر خپل پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم خبره کړې چې لسګونه تبصرې پرې راغلي. هڅه به وکړو چې د خبرونه په ترڅ کې د اوریدونکو له دغو تبصرونو هم مستفید شو. کوروادان چې را سره یې میلمانه هم سټډیو سره وصل شوې دي. ورزو په سر کې زواک صاحب ته. زواک صاحب ستړي مشي، څه فکر کوي په ایران کې د مظاهرو د پایل دادې نن څورلسمه ورځ ده دا مظاهرې به تر کله پورې دوام ولري سره له دې چې تاوتریخوالی هم پکې کیږي او لزګونه کسان پکې وژل او ټپیان شوي دي؟
مننه تاسو ته محترم او مېرمنو ته او دونکو ته د احترام په وړاندې کولو تر کله به ادامه لري داسې ښکاري چې دا دغه مظاهرې به بالاخره یو نتیجې ته رسیږي. ایران کې دا اول ځل دی د مخکې احتجاجونه شوي دي او مخکې دا څرګنده کېدل چې شاید ایران حکومت ونه شي کولای دغه احتجاجونه نه روغ وځي، لیکن وی کولای شو. خو دا ځل یو څه متفاوت دي، هغه دا دي چې پراخواله د مظاهرو دی او بل ونه شي کوم ایران مخ د دې مظاهرو سره هغه ایران سره توپیر لري چې پخوا ورسره مو خو یو اقتصادي لحاظ باندې نسبتا مضبوط ایران و دغه ایران چې په ټوله منطقه کې نفوذ درلود او د ایران پراکسي ډلې په سیمه کې د نظامي حضور درلود، حماس نه نیولې تر مختلفو ډلو پورې چې په عراق کې په سوریه کې په سیمه کې وجود درلود. دغه په خوا کې سوریه وه، دلته په سیمه کې د نورو هیوادونو ملاتړ ورسره روابط چین او روسیې خو اوس هم ورسره ښه دي، لیکن دا ښکاري چې د سوریې د سقوط نه وروسته ایران ورو ورو یوازې کېږي. نو اوس هغه ایران نه دی، اوس په اقتصادي لحاظ باندې خصوصا د امریکا د برید نه وروسته یو ایران کې چې اقتصادي وضعیت کوم خواته روان دی یو کمزور دی، نسبتا یو کمزور ایران دی او خلک هم دا د ذکر چې د سپټ په خاطر ډیر مصابین دي. نو زما په نظر دا د کوافت دی هغه ډیر زیات سخت یو سخت رنګونه د ایران حکومت ته، خو د ایران حکومت یو امتیاز چې د نورو حکومتونو لري. دا د ډیرو حکومتونو تاسو د ایران تاریخ کې مشه راکړل چې د خلکو د ولسي اعتراضونو پر اساس کې د منځ لاړل، لیکن ایران یو تفاوض لري. هغه دا چې د ایران مصنح حکومت یوازې یو دولتي ساختار د قدرت باندې متکی نه دی، بلکې یو مذهبي ساختار د قدرت هم لري چې د دولت ساختار نه نفوذ پراخه دی. نو دا ټول عناصر موجود دي، نو دا ورانه ډېره مشکله کوي چې دا به تر کومه پورې ادامه ولري او ایران به د دغه وخت ته وځي که ونه وځي. نو دا په خوا کې تاسو که د امریکا دریس وګورئ، نړیوال وضعیت وګورئ، دا ښکاري چې د امریکا د ایران مخالفین چې دي، خصوصا امریکا اسرائیل چې دي، دوی دا ځل نیت لري چې د ایران د رژیم سره خبره یو طرفه کی، دغه رژیم نه ځان خلاص کی، لیکن دا چې ومه شو کولای که ونه شو کولای دا نو بیل بحث دی. تیره جګړه کې امریکا چې په ایران باندې برید وکړ، دا چې څومره تلفات ورته ورسول دا بیله خبره ده. په امریکا د اسرائیل ونه شو کولای ایران دغه رژیم د پنځه کسي ایران په خپل ځای پاتې و او نه یوازې هغه، بلکې ایران اوس هم وایي چې موږ د سولېزو اهدافو لپاره د خپلې اټومي ټکنالوژۍ انکشاف ته ادامه ورکوو. نو په دې ترتیب ایران اوس د امریکا لپاره هم اسرائیل لپاره هم یو حیثیتي موضوع باندې تبدیل شوی دی. دا څومره دوام پیدا کوي دا په یو ترتیب د شکست په معنا باندې ده. نو دا د وضعیت ډېر کړکېچن دی، معلومه شي چې ټکي یو خو اطلاعات چون دقیق نشته دی، سره ډېر په دقت نشو ویلی. ایران کې انټرنیټ بند دی، کوم اطلاعات چې د ایران نه بیرون وځي دا څونه د پاور وړ دي څونه نه دي ښکاره خبره ده. ایران حکومت کوشش کوي چې کنټرول یې کړي. کوم خبرونه چې د بهرني منابعو نه خپرېږي په هغې هم اعتماد ځکه نشي کېدلی چې هغه د ایران سره داسې منابعو نه خپرېږي چې مخالفت لري. نو دواړو خواو باندې سره اعتماد نشي کولی، درست اطلاعات چې دي هغه په اسانه باندې لاسته راوړل د ایران په باره کې
کور ودان ځواک سپ سلامات او سرځي چې د نورو ملمنو خبرې هم واورو د پایل بیا به سیده م ورکو. ډاکټر سیم مختار، تاسو هم ستړي مشي، څه فکر کوي دا مظاهرچیان څوک دی؟ آیا خود جوشه حرکت ورته ویلی شو؟ ځکه په لومړي سر کې د یکشنبه ورځ چې تقریبا نن 14 ورځې وړاندې دغه تیتو پراک حرکت په تهران کې پیل شو، لامل همدا و چې د بهرنیو اسارو په وړاندې د تومنو یاریالو بیا ډیره راولویدله. بیا هلته حکومت اقدام هم وکړ، فکر کوم د مرکزي بانک مشر لري که، اما وروسته مظاهرې نورو ښارونو ته وغځېدوې، پسې پراخه شوې، سیاسي بڼه یې غوره کړه. نن سبا څوک ورته د پاڅون نوم ورکوي، څوک ورته د انقلاب نوم ورکوي، او دغه مظاهرې ورځ تر بلې له بده مرغه چې ځپل کېږي. هم دغه نن چې موږ تاسو خبرې کوو د مظاهرو 14 ورځ ده، او تر 14 ورځې پورې پکې د 150 کسانو د وژل کېدو راپور ورکول شوی دی. یو ازادي راډیو هم چې خبرې کړي لږ تر لږه نیمایي زیات قربانیان پیژندلي، یعنی تایید شوي دي، او سلګونه نور ټپیان دي. څوک دي دغه مظاهره چې؟
سلام تاسو.
بله ډاکټر صاحب، مختار صاحب فکر کوم تاسو سره په اړیکه کې ستونزه لرو، نه پیغام چې تاسو خپل موقعیت بدل کړئ، ممکن وکولی سو تاسو غږ صحیح وورو. یادونه کوم چې ګڼ شمېر اوریدونکو هم پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې چې کله موږ دغه مطلب خپور کړی دی، نو لاندې تقریبا سل پورې تبصرې راغلي دي، او ډیرو افغانانو ویلي چې په دغه جګړې باندې تبصره کړې ده. معنی چې د افغانانو لپاره هم دغه وضعیت مهم دی، د وضعیت سره مهم دی. تقریبا ملیونونه افغانان کډوال او نور هلته په ایران کې اوسېږي. ازواک صاحب، تاسو څه فکر کوئ له افغانستان سره دغه وضعیت څومره تړلی دی؟ ځکه دا مهال چې موږ تاسو خبرې کوو پاکستان سره ټولې لارې د سوداګرۍ تړلې دي، یوازینۍ لارې چې خلاصې د چابهار او بندر عباس سره د ایران دي. که څه هم سوداګرۍ خونه وایي چې تر اوسه له ایران سره سوداګري په عادي ډول روانه ده، اما که وضعیت کړکېچن کیږي، دغه مظاهرې غځېږي، فکر کوي چې په افغانستان به غیز زیات وي؟ ځکه ایران افغانستان تیل راوړي، نور خوراکي مواد ترې راوړي. بله زواک صاحب، زما د پښتنه تاسو ته متوجه و.
بله مننه. سره ده که په ایران کې وضعیت دغه سپات دي چې هلته امنیت او ثبات د منځه ځي، نو بیا په تجارتي لارو باندې تګ راتګ مشکل کېږي. طبعا د هغې د ټولو نه زیات اغېز په افغانستان باندې دی چې اوس یوه مهمه لاره ایران دی چې د ایران د لاس نه نړۍ سره وصل دی، او تجارت راکړه ورکړه کوي. پاکستان لاره خو مخکې نه بنده ده. البته مرکزي آسیا سره تجارت شته دی، خو لیکن د تجارت کومه کچه د ایران سره چې ده هغه د مقایسې وړ نه ده. تاسو خپل ویل د تیلو نه نیولې د خوراکي موادو پورې، تعمیراتي موادو پورې، د ژوند روزمره مصرفي اشیاو پورې زیاته برخه د ایران د لاس نه راځي. نو په دغه خاطر د افغانستان په اقتصاد په ډېره ناوړه اغېز وکړي. لیکن دا هغه زیات مشکل چې هغه شمېر افغانان چې لا اوس هم په ایران کې دي، د هغوی ژوند او سرنوشت مسله ده، د هغوی بېرته ستنېدل مسله ده افغانستان ته. او که وضعیت ډېر بحراني کېږي، ځکه داسې تحلیلونه هم شته دي چې یو خو دغه خوشمیدانه تحلیل دی چې ایران کې یا خو دغه اوسنی حکومت په اسانه وکولی شي دغه وضعیت په مقابل کې بریالی راوځي او کنټرول کې. بل دغه دی چې په سوله ییز شکل باندې واک یو بل حکومت ته منتقل شي، او ایران وکولی شي خپل ثبات او آرامش حفظ کړي، چې دا ډېر ګران کار بریښي. هغه څه چې ډارونه موجود دی، تشویشونه موجود دی، هغه دا دی چې ایران د بې ثباتۍ یو پراخ پل ته ورته داخل نه شي. داسې نه شي چې ایران یو کورنۍ جګړې سره مخ شي. نو دغه وضعیت په افغانستان دپاره ډېر زیات منفي تاثیرات ولري، د افغانستان په وضعیت باندې، هم د افغانستان په امنیتي وضعیت باندې، او هم د افغانستان په اقتصادي وضعیت باندې. نو د ایران وضعیت ډېر زیات اغېز درلودلی شي. هر تحول، هر تغییر د هغه اغېز افغانستان د افغانستان په اوسني وضعیت باندې هغه شته دی. کوم د خاطر تاسو مخکې وویلې چې ډېر شمېر افغانانو دلته مسیجونه کړي دي، او غواړي چې خپل نظر ښکاره کړي. دغه د تشویش کچه هغه په افغانانو کې چې موجوده ده د ایران په اړه هغه ښکاره کړي. ایران که بې ثباتۍ پاتې شي، دغه ټولې سیمه ورسره بې ثباته کېږي، او د ټولو نه زیات افغانستان او پاکستان سره به زبات کی نو دا د ښنا په د ټول سیمه کې شته او هغه او دا د ښنا ځکه چې عامل دي د ښنا یوازې یو د بدګنۍ اساس نه دی ایران کې تاسو وګورئ چې دا اوسنۍ نظام چې دی خو یو مذهبي ساختار باندې ولاړ دی دا که د منځ دی د زړه متبادل څوک دی درسی او سوچي په منظم ډول وکول شي ثبات هیڅکې په ټول ایران کې حضور ولري او یو منظم سازماني جوړښت ودی دا څوک دی په دې دومره دوره کې د ایران استبدادي حکومتونو اجازه ورنکړل چې نور سیاسي ګوندونه یا ډلې فعالیتونه وکړي واغه تبرز وکړي چې دا ورځ د پاره دا ډیره مهمه وه نو اوس دغه یو سکسوال دی چې آیا دا څوک شته دی دغه یو بل قوت یو سازمان یو ګوند شته دی چې هغه په سازماني لحاظ په تشکیلاتي لحاظ باندې دغه توانایي ولري چې دغه رژیم د سقوط په صورت کې وکولی شي په ایران کې امنیت او آرامش حفظ کړي دا یو سکسوال دی
کور ودان ځواک سپ کڅ هم اورسته به تبصره پیو کو چې دا څومره د منلو وړ دی شاهزاده د ایران چې د ایران بهر دی دغه مظاهرو په اړه باندې څرګندونه کوي او امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ هم ویلي چې کڅ هم وای کو وړ نه دی اما د بدیل په سترګه ممکن د غډال ته وکتل چې ځکه رضا شاه پهلوی چې کومه واکمنی په افغانستان کې چلولې خلکو ته لکتر لګه خی خاطری ور په یاد دی البته ایرانیان به د بدیل پتوګه ممکن د غملاتړ وو کې خدا چې څومره به عملی وي دا به وروسته وخت معلومه کې کور ودان زهله منیم چې دا ځل ملمنو سره اړیکه سم وي مختار سپ تاسو ستړي مشي مخکنی خبره او پښتنه به جواب پاته و مان ته پښتنه کوله چې د مظاهره چان څوک دی چې نن سبا غد تقریبا حکومت سره لاس او گریوان سوي
تاسو ما غاګلری لودین سیبو
غاګملرو ډاکټر سیبو
او پښتنه غواړم ځکه د نت د ټلیفون سره مشکل وو په هر صورت سلام او احترام ستاسو درنو میلمنو ته او د افغانستان ولسته او لیدونکو سره وړاندې کوم زما باور دا دی چې د ایران رژیم یو استخباراتي اطلاعاتي او امنیتي رژیم دی چې په تیرو سلوختو کلونو کې ام د عراق په جګړه کې خپل رول ولا او اخرو کې د اسرایل باندې هم خپل توغندي و توغول په دغه لحاظ د ایران نظام دغه جنگ یا جګړه تنها د ایرانیانو نه دی د تر شا د امریکا د ستراتیژیکو اهدافو یو برخه هم پکې دی او اسرایلیان هم غواړي چې د ایران نظام لمنځه یوسي خو اغه تحلیل زمونږ د چې فکر نکوم چې ایران خپل دګر پریج دی حتی کدی انسانانو دی وجلو یا د خپل خلکو دی وجلو په قیمت هم وی او دویم سناریو بدای چې ایران به داسې یو جګړه ته داخل شي چې هم د خپل خلکو سره او هم د شاد حامیانو سره او د نورو ګوندونو سره که اجازه راکړي دا وایي چې د شاه زوی په ایران کې دومره محبوبیت نه لري اغه سوشل میډیا کې چې کوم ورته تبلیغات کوي یا اسرائیل تلویزیون ورته تبلیغات کوي یا امریکانه تبلیغات ورته کوي نو سیاسي حزبونه دي لکه کوردان او بلوچستان او نور اقلیتونه دي هغه دوی هم فعال شوي هغه دوی د شاهنشاهیت نظام نه په ایران کې ښه خاطره نه لري دوی غواړي چې داسې یو نظام په ایران کې راسي چې هغه نظام د خلکو استازیتوب وکولی شي او دیموکراسي ولري د خلکو انساني او بشري ارزښتونو ته په درنو سترګو وګوري لبل اخر دا د ایران مشر یا مذهبي مشر خامنه‌ای ویل چې مونږ سو کسانو سو تعداد ایران پر ضد د امریکا پر لمسون غواړي ایران ناقرار کړي او موږ خپل موقف نه پرېږدو درې موضوع دلته مهم ده که ایران که امریکا د اوکراین سره په توافق ورسیږي او د اوکراین جګړه پای ته ورسیږي او هلته د سیورزای مندي دی اوکراین او د روسانو او د امریکانو په منځ کې وي نو فکر کوم چې جګړه په ایران کې نور هم دوام ومومي او په نتیجه کې بعد ایران نظام نور هم منځوي شي او د انزوا په نتیجه کې یو سناریو دا دی چې شاید ایران نظام له منځه لاړ شي. اما بل خوا ته د ایران په دې سلوېختو کلونو کې سره د چې تحریمونه ور باندې وو، د امریکا تحریم ور باندې وو، د اروپا تحریم ور باندې وو، اما دوی شو کولای چې ستر ستر توغندي ولري، ځان په دې په دغه سیمه کې یو ستر قوت باندې بدل کړي وو. دوی بل خبر دلته ده چې ایرانیان په سیمه کې ډېر خطرناک لوبې د ګاونډیانو سره وکړل. د ایران حکومت د بشار الاسد د رژیم تر قیادت لاندې په لکونو انسانان په سوریه کې ووژل. په لبنان کې د ایران سیاسي او ستراتیژیک او نظامی مداخله په سیمې لپاره یو ستر ګواښ و. ایران د عربانو لپاره هم ځان په یو تهدید بدل کړی و. اوس نه تنها امریکایان بلکې په واقعیت دا دی چې ترکان او ایران او عربان په دې سیمه کې د ایران شتون من حیث یو زبر ځواک نه غواړي. او ایران هغه پخوانی پرشیا او کلتور چې دوی په زړه کې کوم خیال لوبوي چې بیا به دلته یو امپراتوري وي، په دې سیمه کې به دوی حاکمیت لري، نور ملکونه به د دوی د اثر لاندې وي. که تاسو د افغانستان د مختصر شل کلن تاریخ ته وګورئ او دا فتنو ته مونږ په افغانستان کې متوجه سو، دغه د فارسی او پښتو موضوع، د پوهنتون د دانشګاه موضوع، افغان هستم نیستم، دغه ټولو تر شا د ایران د استخباراتو او د ستراتیژیکو اهدافو لمسون په افغانستان کې وو. په دې لحاظ ایران د خپلو ګاونډیانو سره هم شه تعلق نه لري او په سیمه کې هغه ماهیت او کیفیت او کفایت چې درلود، هغه استخباراتي جګړه، پراکسي جګړه چې درلود، هغه تقریبا د دوی ملګري له منځه تللي. بشار الاسد له منځه لاړ. په عراق، د عراق داسې یو ملک دی چې د ایران نظام نه خوښي، په لبنان کې دوی له منځه لاړ. په دې لحاظ اوس د ایران دغه کړۍ یا د ایران کوم انقلاب چې خلک ورته وایي اوچت شوي د شات نامه لاندې، زه فکر کوم امریکا ګوري چې که دا خلک نور هم زیات شي، میلیونونو انسانانو ته ورسیږي او وژل نور هم ایران باندې زیات شي، نو بیا امریکا مداخلت کوي، ځکه ځانته غواړي چې په نړیوال سټیج کې هغه یو دلیل هم ورکړي چې ګوري خو دلته انسانان وژني، دا رژیم انسانیت او د بشریت خلاف دی. په دې لحاظ سناریو دلته دده هم شتون لري چې د ایران نظام کیدای شي د امریکا په قوت او طاقت له منځه لاړ شي، خو د ایران خلک به په منځ کې قرباني وي. بله،
کور ودان سلامت اوسې. راځي چې لګ اوریدونکو ته نوبات ورکو، اوریدونکو هم لیوالتیا لري چې موږ سره د باس کې ګډون وکي. ورځي اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشه ترشنا اسمان لاندې پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی. ښه، تخنیکی هم کاروای چې د اوریدونکو چاړي کنيولې و، اړیکه پرې شوې ده. دلته پښتو فیسبوک پانه باندې ما مخکې هم یادونه وکړه چې ګنشمیر اوریدونکو خپل پیغامونه او تبصری را تپریخې دي. د امین الله شاهین په نوم باندې یو اوریدونکو لیکلی دي، وای ک د ایران رژیم سقوط وکړي نو ګډوډي به زیاته شي او په افغانستان به هم دا وضعیت اغیز وکړي. محمد رسول لیکلی دی، وای په ایران کې مظاهره او مشکلات په مستقیم ډول د افغانستان په حالاتو ډیر بد تاثیر کولی شي، ځکه چې موږ له پاکستان سره هم سم اړیکې نه لرو، لارې بند دي او ایران کې هم مشکلات زیاتېږي، زموږ ستونزې به ورسره څو چنده زیات شي. مرزا خان سلیمان خیل لیکلی، وای له غزنی څخه خبرې کوم، په ایران کې ګډوډي په افغانستان کې هیڅ تاثیر نه لري، ځکه موږ اوس الحمدلله وای له نور ملکونو سره تجارت لرو او حکومت مو هم پیاوړی دی. وزیر لیکلی و د ایران د حکومت شته ستونزې باید د خبرو لاره حل شي او باید خبره ډیره جنجال ته یا لانجو ته پرې نه خودل شي. محمد آغا لیکلی له هلمند، وای په د ایران په کوپ هیڅ کور کې په ګډوډي وای خنوي او د ویلی چې د ایران په ګډوډیو کې د نورو هیوادونو لاس دی. ګنشمیر نور پیغامونه او تفسیر هم راغلی، له بعد مرغه چې د وخت کمی له کبله نشو لوستلی، بحث به ادامه ورکړو وروسته که موقع، و بیا به د اوریدونکو ټلیفوني اړیکو او تبصرو ته نوبت ورکو. زواک صاحب، له پوزي په لور ایران په څه ډول موقف کې دی؟ ساکال البته ساکال هجری شمسی کال کې او په میلادي کال کې تیر کال ایران دولس ورځې له اسرائیل سره جګړه وکړه، یواش په امریکا حمله وکړه، واغه استراتیژیک اټومي بټې ورته وستلې. دغه راز مخکې مختار سره بشاره وکړه چې په سیمه کې هم تربګنې لري، مثلا له حماس سره چې اړیکې وي، له حزب الله سره چې اړیکې وي، د غوي ملاتړ کوي مستقیم یا غیر مستقیم، هغه نیابتي ډلې هم ډېر کمزورې شولې. خپل فکر کوي په څه ډول موقف کې دایا کولای شي چې دغه ننګونو دفاع وکړي او دغه خلک رښتیا هم مظاهرو ته دوام ورکوي او میلیونونو تشمیر رسیږي؟ د ایران حکومت به وکولی شي چې پخاټینګ کی او دغه خپل د پنځو لسیزو واکمنی وساتي، او کنه فکر کوي د زیانګالی کمزوري زیات دي؟
مننه. ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې اوس هغه پخوانی ایران نه دی. ایران یو ځل مخکې هم کورنیو ستونزو سره اعتراضونو سره مخ په هغې وخت یو پیاوړی ایران و، او په اسانۍ وکولی شو دا هر څه کنټرول کړي. په دننه اقتصاد قوي و او نظام حاکمیت قوي و په ټول ایران باندې، او د هېواد نه بهر پراخ ملاتړ درلود. په ټوله سیمه کې نیابتي ډلې او هېوادونه د ده تصور و چې سره ایران نه دی. حماس ایران چې د حماس په ملګرتیا کومه لوبه شروع کړله، دا هغه قرباني اوله درجه د فلسطین خلک شوله، او د هغې نه وروسته یعنې ایران ته ورسېده. د هماغې لوبې په نتیجه کې تاسو ګورئ چې سوریا د منځه لاړله، حماس ډله د منځه لاړه، حزب الله کمزور شوله، او ایران بلته محدود شو. خپل ایران ته اوس هغه پخوانی ایران نه دی. پخوا ایران نه سیمې هېوادونه ځکه ډارېدل چې ایران دا توانایي درلودله د ایران نه بهر ځواب ورکړي او ستونزې پیدا کړي اسرائیل ته یا د امریکا مفاداتو ته. نو اوس ایران نسبت هغې پخوانی ایران ته کمزوری شوی دی. په داخلي لحاظ باندې هم د خلکو حوصله اوس، خلکو اقتصاد کمزوری شوی دی، او دغه استبدادي حاکمیت چې دی د ده منل مسلسل دغه خلک چې په کوم وضعیت کې دي دا ورو ورو د تحمل نه بهر وځي. نو په دې حساب باندې دا ځل ستونزې زیاتې دي ایران ته. البته یو عامل بیا هم مثبت چې دی هغه د ایران د حکومت په نفع، هغه دا دی چې ایران یوازې په حکومتي تشکیلاتو باندې د قدرت نه دی استوار، بلکې مذهبي تشکیلات باندې هم ولاړ دی، او دا یو اضافي فایده ده چې ایران حکومت د خپل ثبات نه ورنه کار اخیستلی شي. لیکن دغه مذهبي ساختار چې دی دا هم د خلکو برخه ده. دا خلک څومره کولی شي ځان د دغې عمومي فکر ده چې اوس ایران کې رامنځته شوی چې دغه رژیم باید تغییر وکړي په هر دلایلو چې دي. وس په ایران کې د سرکاري چې په عامه ذهنیت باندې بدل شوی، نو دا ذهنیت نه ځان بیل کی. په دې خاطر دا فکر کوم چې ایران دا ځل د سختو ستونزو سره مخ دی، د سختو ننګونو سره مخ دی. دا وړاندوینه کول چې سقوط به وکړي ولا نه کی، دا ګرانه ده. لیکن دا ځل ننګونې د پخوا په نسبت باندې زیات دي. تاسو مخکې درځه شازو یاد ک چې یو متبادل قدرت شته دی. رضاشا متبادل شته دی د خلکو هغه نوستالژي، هغه چې هم د څه چې د رضاشا وخت یاد چې هغه یو خو وخت فردي ازادګانې او خلک نسبتا خلجان مرفضان د درلودو دغه مذهبي حکومت چرغه خلق په جنجال او په اقتصادي مشکلونو اخته کړل. لیکن هغه درسې او تشکیلات او سازمانی سختار نه لري. خلک دي او لږ یو که ډېر دي، خو منسجم شوي یو سازمان نه دی، بلکې افراد دي. نو دغه انسجام ورکول چې دي دا به څومره رضاشاه زوی وکولی شي چې کوم ارتباطات چې دننه ایران کې لري چې دغه خپل ملاتړ چې دی او دغه رواني لحاظ باندې چې کوم توجه وس آفت او ځکه بل نوم نشته، بل نوم د ایران کې نشته چې ایران ور باندې راکول شي. نو ځکه راځه چې دا ملاتړ چې دا مونږ